پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د کورونا د نوې چپې تازه اندېښنې او نوې بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتبو تسپینې یادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
ناټو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د یو پیاوړي افغان پوځ د پاتېدو ډاډ ورکوي.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل.
هند هم د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی سي.
د سکخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غاز کې مشپا کوله. بس نشاب و چپسکنټه یې دا په ډرب و شاب و بس خوب نه و. ان یې 15 ورځې مو خوب نه دی کړی.
خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
پرلنننه په شپږو ولایتونو کې شوونیز مرکزونه وتړل سول. په ننګرهار او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. امریکا او هندوستان د کورونا وایرس په وړاندې پر ګډه مبارزه خبري وکړي. ټاکل شوی سرلننه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه وتړل سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس له درېمې څپې سره د مبارزې لپاره په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د دوو اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز کورسونه بندیږي. د بندیزونو لپاره د دغو ولایتونو د انتخاب په اړه د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل:
هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وخت نه دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگانې دي. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي وخت لاندې دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، کندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي.
پرون په افغانستان کې د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 970 مثبتې پیښې ثبت شوې. کله هم تر اوسه په څلور ویشت ساعتونو کې دومره زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې نه وي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه وسلول په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې وژل شوي او د چین تر څنګ په سپین غر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. بلخوا ملي اردو پرون د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې هم د څلور ویشتو طالبانو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وسلول طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنګاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سیشن بي پورز له انډونیزیا سره دوستانه لوبه 3-2 په وړاندې ګټلې وه. دا دوستانه لوبې د نړیوال او آسیایي جام د غوراوي لوبو د چمتووالي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او هندوستان ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا ژمنه داسې وخت کېږي چې د هندوستان د څه باندې 1.3 میلیارد نفوس تر 3% زیاتو وګړو واکسین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګډه خبري غونډه کې وویل. د کووید 19 ناروغي په لومړۍ مرحله کې هند له متحده ایالاتونو سره درېدلې وو چې کله به دا هیر نه کړو او اوس هغه وخت چې موږ له هندوستان سره ودرېږو. د هند د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته وویل چې په دې سخت حالات کې هند د امریکا د غښتلي ملاتړ مننه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هندوستان کې 23 میلیونه ډیر خلک په کورونا وایرس اخته شوي او په دې وایرس د مړینو شمیر په دې هیواد کې تر 3,00,000 او اوښتی دی. دا تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد په کورونا وایرس داخته کېدو لوړ شمیر دی. خو داسې باور کېږي چې په هند کې به په کووید-19 ناروغۍ داخته کسانو او مړینو شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د $6 تریلیون بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. په دې طرحه کې د بېوزلو او منځني کچې امریکایانو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې نیول سوي. دغه راز د بنسټیزو پروژو پلي کول او د پوهنې له ودې نیولې د سایبري یا انټرنیټي بریدونو تر مخنیوي پورې پروګرامونه په پام کې دي. وروسته تر دې چې په جنوري میاشت کې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا لومړی ځل دی چې کانګرس ته د بشپړو لګښتونو طرحه وړاندې کوي. تمه ده په کانګرس کې د دې طرحې په اړه جدي بحثونه وسي او میاشتې میاشتې دوام وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د مې 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل:
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 ل بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځ په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای شئ ل دغه پیوستون سره یو ځای شئ؟ په خپل شار یا هم په مجازي ډول ل بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراټیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړلیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سولهیزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د مې 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي، تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. د امریکا متحده ایالاتونه به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه وروسته تر دې لګول کیږي چې تیره یکشنبه د بیلاروس رژیم د راین ایر هوایی شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه په پلازمینه مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال د مسافرو له منځ څخه ونیوه. دا الوتکه له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه. د سپینې مڼې ویاندې جینساکي پرون په یوه بیان کې وویل چې د بیلاروس پر 9 شرکتونو به د جون له 3 بندیزونه ولګول سي. جینساکي زیاته کړې چې دا د بیلاروس له خلکو سره د امریکا د ژمنو څرګندونه کوي او واشنگټن غواړي چې د بیلاروس له رژیم سره د هغه د کارونو په خاطر حساب کتاب وسي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استنبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل:
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جومات جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه و چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متر مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه. ولسمشر اردوغان شکایت کوي چې د ښار په دې ساحه کې د لمانځه لپاره مناسب ځای نسته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ده: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوي څپې د کنټرول لپاره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پانتونونه بند اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې وایرس د اخته کسانو پیښې زیاتې شوې دي او دوی د همدې لپاره دا پریکړه کړې. تر دې دمه د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي ادارې د امیر روغتیا وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی او دوی ته اړوند مرکزونه یې رخصت کړي دي. خو یو شمېر زده کوونکي او محصلین وایي چې په دوه اونیو کې د کورونا وایرس وضعیت نسی کنټرولېدای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په اونیو په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه رخصت اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د امیر روغتیا وزارت د درېمې څپې د کنټرول لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی دی، هغه پلان کې ځینې محدودیتونه شامل دي چې د هغې څخه د مکاتبو او تحصیلي نهادونو رخصتول وو چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو او تر څو په شپاړسو ولایتو کې لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند تحصیلي نهادونه هم خصوصي او دولتي او په د معرف محترم وزارت پورې اړوند کوم مکاتب چې دي خصوصي او دولتي د باید
د یادونې وړ ده، څو دقیقې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارتونو سرپرستانو او وزیر یو خبري کنفرانس ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې دوی پرته له دې رخصتیو اعلانولو بله چاره نه درلوده، د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس وضعیت د اندېښنې وړ ده او پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د روغتیا وزارت په کابل، غزني، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې دغه رخصت اعلان کړی دی. د روغتیا وزارت په خبره تیره شپه ناوخته دی ویل، البته دوی یو اعلان یې ورکړ او دا اعلان یې کړی و. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، همدارنګه د کانکور اوبخۍ د امتحانونو ملي ادارې، د روغتیا وزارت دغه پریکړې هرکلی کړی ده او دوی خپلو ټولو اړوندو مسؤلینو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو ته لارښوونه وکړه. په هغو ولایتونو کې چې دوی رخصت نه دي یا پوهنتونونه او ښوونځي، هلته د دوی وقایوي تدابیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په اساس تطبیق دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي، زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا د درسونو وخت ځای کېږي. له دې ډلې د غازي علي لیسې زده کوونکي میلاد وویل چې تېر کال هم د قرنټین له امله د دوی د درسونو وخت ضایع شوی و او اوس فکر نه کوي چې په دې دوه اونیو کې د دوی، البته د عامې روغتیا وزارت وکولی شي د کرونا ویروس وضعیت کنټرول کړي. همدارنګه د کابل ښار یو بل اوسېدونکي او محصل نثار احمد صافي هم وویل چې دا د افغانستان د زده کړیالانو او زده کوونکو په ګټه نه ده، ځکه یوازې دوی هغه وخت ځای کېږي. خو لازمه دا وه چې باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وقایوي مسایلو باندې ټینګار کړی و او ټولو خلکو ته د ماسکونو کارولو او نورو روغتیایي لارښوونو باندې ټینګار کړی و، یادونه یې کړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې وخت کې دغه پریکړې اعلان وکړ چې د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تېره ورځ 3800 مشکوک کسان تست شوي وو او 900 اویا مثبت تشخیص شوي. چې د دوی په خبره دا په هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له پیله تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې د هغه وخت نه چې کرونا ویروس په لومړي ځل خپور شوی تر دې دمه لاویا زره زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي چې هغه مثبت و او 2800 کسان یې له امله مړه شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. کابل څخه زما همکار و چې د کرونا ویروس د درېیمې څپې د کنټرول په خاطر یې د عامې روغتیا وزارت نوی اعلان په اړه معلومات راکول. لکه چې واوم اورېدل، ټاکل سوی د سر له ننه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند سي. د افغانستان د 14 ولایتونو په منځ کې ولې دغه ولایتونه د دې بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی په دې اړه زما د همکار پوښتنې داسې ځواب کړې.
دغه تصمیم چې نیول کېږي، موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هېواد نقشه موږ رنګانګي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغې کې تر ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنی موږ لوړ رقم لرو. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانګي شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه 14 ولایت په د کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو څه نه هوټلونه چې دي، یعنی کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم دا غوته هم یو وخت ورکول شو چې یو نه څه به روس هم بندیږي.
او د دریمې سطحې د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووالی نیولی دی هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو. که چیرې که پیښې ډیریږي نور محدودیتونه به هم په هیواد کې وضع کیږي.
الیزه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطره امکانات نه لري. څرنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، موږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت د پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې په نوې وځي په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجود دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هیواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو، او د هندي نړۍ لپاره مو هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دا نو هم تشخیص کړو په واد کې چې اې دې ته مثبت شته او کنه شته.
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علي زئی وو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، د افغانستان د کورونا څپې په اړه خو مو واوریدل، هند ته ورسو چې د هیواد هم د کورونا نوې څپې سخت ځپلې دي. د هند د کورونا د دوهمې څپې په اړه راپور هم درته لرو، هغه به وروسته واوري. خو پلمړی ستر کې به د افغانستان اقتصادي خبر نو وره.
په کندهار ولایت کې د 4.2 میلیون افغانۍ پرځخ د مریض برېښنا د وی شبکې کار پایته ورسید. د افغانستان د کلیو بیرغونې وزارت وایان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د دغه شبکې چارې د ولسی تړون ملي پروګرام لوري د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د نوموړي خبر دغه مریض برېښنایي شبکه چې 4.2 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی، د 12.2 میگاواټ مریض برېښنا د تولید توان لري. د ښاغلي اژن د معلوماتو لمخې په دې شبکه کې شپېته دانې 215 وی واټ سولري تختې او شپږ تشتانی 200 امپیر بیتری نصب شوې دي. د نوموړي په خبره په دغه پروژه کې تخنیکی او غیر تخنیکی کاریګرو ته 409 مشکاري ورځ رامسته شوې دي او 103 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیکا کې د زعفرانو د کر او حاصل د لا پرختیا په هدف ټاکل شوی چې سکل د یاد ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو کې لس ننداریز کروندې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو د کښت ګلټولونې اقتصادي ارزښت او پرختیا په هدف لس ننداریز کروندې په مرکز شرنی، سروبي، جانخیل، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالۍ کې جوړې شي. ښاغلی رستمی وی وزارت هڅه کوي چې په یاد ولایت کې د نورو ارزښت لرونکو محصولاتو ترڅنګ د زعفرانو کرکیله هم پراخه کړي. او دا هم د کابل په شهزاده سره کې د افغانیو پر وړاندې د څو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
او سم هند تورزو په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل هندي ساری ته ویلي همغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې وایي.
په داسې حال کې چې هند خپل 4.7 میلیون وګړو د واکسینولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند شمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کورونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبري کولې وویل د کووید 19 په لومړي ورځو کې هند امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شاید تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې د واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم سورس
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د غرز د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سل اشاره 15 صفه خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې وای اوري کچيري هغه تل اسره سينه نسی کې داینو د انټرنیټ اسانتیا هم ولري، نو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او تیر خبرونه مو هم اوریدل شي. پاتم د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ناتو عمومي منشي څرګندونې په واورو چې وایي له افغانستانه په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل سوی افغان پوز پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ د خبري پرتګال ته د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. لدې وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شلکلان پوزي ماموریت پای ته رسوي. خود دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پاوز تر شا پرېږدي. یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سرو مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي د غراز ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت ویل چې په لکتر لګه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfer@rfer.org.
د افغانستان د سولې پر مسایلو تمکیجو د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبري پایل سوې خو بیا ورسته د بیلابیلو لاملونو له کبله وځندول سوې او تر اوسه پورې هم ځند نه دي. په ننګرهار ولایت کې شزینه فعالانی له افغان دولت او طالب استازو څخه د سولې خبرو د پیلې دوه ترڅنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسترړونو د ساتنې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
دروان 2023 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوزونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میاشتې فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډیدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل توربیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنگ کې لښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسیدي، کوشش وکړه، خپل ځانونه قربان کړ. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي ترڅو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنگونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنگ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي د اوکي سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلوم داره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنګي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي، نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میشتې فعاله میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې سلوري د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانی، یو ډاکټره او بل هغه پولیسو په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او دوستانو په دې خبرونه کې په پاته برخه کې د ژمنې سرسامونیز پروګرام درته لرو. د زهرو کاروان دی، خو لا هم په لومړۍ برخه کې د ساينس نړۍ ته ورځو. یو راپور درته لرو. د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ لمځکې نسو لیدلی، خو اوس ساینس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
ساینس پوهانو د نړۍ د تورې مادې تر ټولو ستره نقشه خپره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې لمځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې اتیا برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا DES نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لیرې کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس په مرسته معلومات چیرلی چې ورڅخه یو نقشه جوړ کړي. په دې پروژه کې نږدې 3 میلیونه کهکشانونه چیرل شوې دي. دا پروژه د لندن کالج د چیرونکو په مرشه تطبیق شوې ده. د دې چیرنې سرچیرونکی نیال جیفری وای په نړۍ یا عالم کې ډیره موجوده ماده تیاره ماده ده. د اسمان خورا لوی برخه د شپې په شان تکتیاره ده.
په نړۍ کې مو د توري برخې په اړه معلومات واردل. اوس ورسېدو 12:30 بجو ته چې د کابل په وخت د مهمو خبرونو سرټی کې به یو ځل بیا له سلام محمد صالح خبر.
تاکل سوی سر لننه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوه اونیو په مخه وتړل سي. روغتیا وزارت وایي چې له دې سره غواړي په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې مخه ونیسي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا په کندهار کې هم په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د چپی کېدو ادعا شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې له انډونیزیا څخه دوستانه لوبه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو او هند جمعنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ګډې هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د 6 ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 د دیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمانځل سي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. د وروسته تر هغې چې تر یک شنبه د بیلاروس رژیم د راینیر هوایی شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینس کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال ونیوه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست.
او د هم د ژمنې سرسام د زهرو اونی د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیون ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د سنگړو عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو یو لوی کارخانه له دوه لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کومانډویانو ملي اردو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ 1.5 لیټره اوبلنه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه خالصه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو 3 ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهمې لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي رړیتو ویل چې د نشئی موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډیر نشئی مواد وسوځول شول. د بدخشان له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي رړیتو ویل دوی په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 عملیات کړی چې په نتیجه کې 195 کیلوګرامه هیروین، 1.22 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه ډیر چارج، 1.09 لیټره شراب او 1.15 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد نیولی او دا ټول مواد د جوزات میاشتې پر 4 منیټه سوځولې دي. د دې موادو د قاچاق په تور 1.6 تنه نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشئی موادو نږدې 40 خرڅونکي ونیول شول. د نشئی موادو د خرڅونکو پر ضد افغانستان په 11 ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشئی موادو 9 خرڅونکي ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې 9 نفرو کې د نشئی موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دي چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی.
د دې تورانو کسانو سره تر 60 کیلوګرام ډیر نشي مواد لکه هیروئین، خیخا، نشي ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوی دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تاریخاریان وایي چې نیول شوی تورن کسان تر لمړنۍ څرنو وروسته له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره انولي ته استول شوی دي. او دونه وروسته په خدادا چیل کابل خار څخه تر سلو ډیر متادین راټول او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي رټو ویل د امیر روغتي وزارت د پولیسو په همکاري د کابل خار لومی یو لسمی او ولسمی ناحیه څخه یو 150 په سرپناه متادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا زربستریز روغتون کې بستری کړل.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبان د نشي موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي.
توریزم و مخالف المسلمین
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې موتادې مېرمنې په اړه معلومات درکړي چې اوس روغ شوی او په یو روغتیایي مرکز کې نورو موتادینو ته انګیزه ورکوي.
داس نور میګیروم دغه
د موتادینو لاسنی وکوم او خپل تجربه ورسره شریکوم.
دا چې د کورنوی د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټه ورده په دې اړه له ارواپو متیولا وزیري سره مرکه لرو.
د پروژې چې د خپل مشوره وکي د یو بل ته احترام نه کوي ناستو پاسته ولاړې ډېره کموي. هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
د هلال په نوم یو موتاد وایي چې د نشیل عمل درس راڅخه پاتې شو.
کمون نشانه کولای زه بوز دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشي د اعلی تر ورسه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمونم او خلکو مې احترام کاو خو نن پوډریم. زه اوسم چې کله بیرته کارمان شم بیا وګورم.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته کارمان شې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. ل نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي چې سخ کال په سلو کې نوې کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي و چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي او په سلو کې لاس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زور واکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسس کال په 22 هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کلر سوي و د جګړې اور هم په سپراخیږي. د جګړو د نور اندیشنو ترڅنګ د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه هم اندیشنې پیدا کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاس بری دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسول وسلوالو په سیمه کې د کوکنارو بټي په بشپړ ډول واړوي.
توریزم و مخالف المسلید
ترهګر او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي او په دې پیسو یې د جګړې جفه پیوړی ساتلې ده. په سلو کې نوی کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو او په سلو کې لاس یې هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشئی موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالب ازي دارند.
خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي رادیو ته د ویل کلی پیغام له لارې د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړی دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشي موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یوې خوا حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، اوزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی، نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړباسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړي بشیر سمیم د بدیل مشیات په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت اړیستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی او جرم بلل کیږي.
د زراعتي تخمونو ناوخته رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کښت لپاره پلمه نشي کیدی. کوکنار داسې یو کښت دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولای دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علما او د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډیره خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت پرانا کې خلکو ته رسولې دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي دا پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د وی روغې سوي معتاد له حال څخه خبرو چې په یو روغتیایي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نور معتادینو ته د نشي پریښودلو لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډیر موثر او ګټور بولي. زهرا یو له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي او د نورو بستری سوی او متادینو لپاره یو ښه بیلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سومیشتي مخ کې زهرا د معتاد ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شوی و، خو کله چې روغ شوه نو له همغه مهال راهیسې په همدې روغتي مرکز کې د صفاکاری په صفات کار کوي. 15 کلنه زهرا د بستری شوی او متادینو سره د خپل احتیاط د وخت کیسې کوي، له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کېږي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدا دې اوس روغه یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېری خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پریښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پریښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پریښي، خو کله چې کور ته راغلې نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. د پروختي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 15 سلوي خورز د نشي پرې خودلو دوره تیر کړي، خو بیا هم ناهیره شوی نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیر تر راګرځیدل لپاره د هغې د کلکوټ د ساینی ور بولی. د معتاد ښځو او ماشومانو سل بسریز روغتي مرکز یو ارواپوه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پریخي، ولی بیرته په نشو اخته شوه. خدا چې د نشي پریخودلو کلک اراده یې درلوده نو د نشي پریخودلو لپاره یې څو ځله ځان بستري کړ او آخر بریالی شوه چې روغه شي.
دو مرحله نو تداوی شدن در مرحله اول که تداوی
د معتادینو درملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې تیر شو زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري، خو پیاوړې اراده لري او ویل به هر ډول چې کیږي زه باید په خپل خو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسیږي. ورسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکی مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپل خوخه لمک سره کار وکړ او اوس زمک همکار ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
د دې میرمنې توانایی او استعداد ښه دی. غواړي چې د کار کولو له لارې خپلو اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي، خو ستونزې یې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یوه پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار یې هم ډیر ښه دی.
ډاکټران او صحرا د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پریښودلو لپاره کلکه اراده وکړي، نشه پریښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یو کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي یې په خپلو منځو کې ښې اړیکې ولري. دا چې د څه ډول کورنیو غړي زر معتاد کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، یو کورنۍ څنګه د خپلو غړو د احتیاط مخه نیولی سي، په دې اړه مې له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډوله دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري، هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانیږي، نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلانی نیسي او هر ورځ مشران پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، دی یو بل سره ناست او پاسته ولاړ ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعال کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپل لوړه کې. دوه موضوع تقسیم د مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېیمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې، او ډېره مهمه موضوع دا ده چې چیرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کیږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي، او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطح د آګاهي د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کیږي؟
غیر فعاله کورنۍ چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت و نسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سیګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا عواقب نور هم خطرناکه سوی، تریاک او پوډر او هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، راکړه ورکړه چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دې وخت کې کولی شي که دغه شخص په زرترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هغه فردي او اجتماعي مسؤلیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه ښه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، څکاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد یو شخص اوسیږي، دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو دا موږ غړي د معتادیدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسایلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعاله کورنۍ ده نو دوی باید فعاله سي، ښه نظارت وکړي او خپلمنځي ارتباطات ډېر قوي کړي تر څو وکولی سي هغه ستونزې چې د دوی په منځ کې را پیدا کیږي یا هم پیدا سوي دي په مشورو او مفاهمې سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسؤلیت د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر اوسیږي په یو روغتون کې، هلته باید پیوازي ته ورسي. د ده هغه خپله کورنۍ چې ده، لکه ښځه او اولاد او ماشومان سي دي، د ده هر ډول اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي مسائل په غاړه واخلي، ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم در از مدت ډېر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغه کې ګډون وکړي. هغه آگاهي چې د احتیاط مورد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې په روغتونونو کې ورکول کېږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی بیرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا دته به هم نارې ویل کېدې خپل کور کې چې ته معتاد یې، ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ دته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د لپاره ښه مصروفیت پیدا کړي مخکې له اعتیاده. کوم شخص ته وې، کوم فرد ته وې، په کورنۍ لپاره څومره مثمر وې، اوس هم تا تداوي کړې، ترک کړې ده، مواد ترک کړي دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر مفید واقع کېږي. هغه نابابه نااهله کسانو سره چې راکړه ورکړه یې درلوده، له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چې ځي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته کورنۍ خبر نه اوسي چې چیرته د خاله کور کې هم، د عمه کور کې هم، په چیرته او دا په کوڅو کې بل چیرته بل چیرته، دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبري او اوس د خاطرې وارده. د خوست ولایت شلکلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه را وشړلم او یو کال می د کابل په یو او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولی. دا چې هلال څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سبا پیره مې درس یلای، ینه په یورپ نشه روک دی شوم، بس درس پوتې شو، کاروبار پوتې شو، نشه وځه و دلته دوبۍ کې. هلته انډیوالون و، ایران و، کوټه مې سره یو به وشه، یغ به راوړل ایرانای و، شمیک ته به راکول، شمیک بس کوا پوډر و شیشه. رسول خیمه و ته یې د ایران سر خات سدو، رسول خیمه ته وپسیتل او یا در خمچ و گټل پینځوس بو مو په ځون خرچه کول، د شل مو خالی مو کور دی، ټیکټ مې وکړ، ایزام مې کینسل کړ، بس بیا نه لوړم واپس کور کې. مې وا میاشتې را کړه خم کور کې قدر عزت و، بس بیا په کابل ته پس راغله. بیا مې شپږ میاشتې تېرې کړې، شپږ میاشتې نه بعد بیا کور ته لوړه، یوه جمعه مې تېره کړه، دوه جمعې بیا واپس کابل ته پټ راغله. بس کرتینام کې اوسېدو، ولاته مې شپې کولې، بس دا مال مې پسې کړ. یو کال کېږي چې اوس بیا نه یم، د سکه خانه او اولاد د مواد خرڅېده په غاز کې مې شپه کوله. بس نشاب و چپس کنټې، یه دا په ډرب و شیشاب و، بس خوب نه و. انې پنځه شپې پنځه ورځې مو خوب نه دی کړی. ځکه سره به څوبده شو بس په مخ بیا بې جوب کچې کا په د کول ته به مې زونه ورکو یوره د سوه وم دوه سوه چې درې سوه روپۍ وې په ډر وشې شاوه دار نه وړې وه جوبېر نه کچې کړی وه خو زه یې خبر نه وه شپیتاویانه پر به کوي وه لکه برکام رکام خال کې وه زرګرین به کوي وه غال به کوي وه ډکو به کوي وه رکام رکام خال کې وه اکثر هم به غلا کړم اکثره به د برک لاین ایوانم ځکه به دا مو ډېر کټ کول ډېر جلکۍ وي چې روانې موبایل مې نه وړی دی درسره چې په لس زره به پنځه زره م به ورکړه پنځه زره مو په دوه زره م به ورکړه که موربازي م به کوله پولیس راتله جنایي راتله بس خالي بې ولاد ته روغله د چا چې مواد خرڅول دې نه به پیسې غوښتل دوی به پیسې ورکړي نو را به دی لاړه بستره م نه وه معلومه لمونځ او داسې نه وه معلوم خو انیشي حالات کې چې وي بیا کور مور پلور مره یو ته سړي ته نه ورځي که مو نشانه کولی زه بوز دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشي د حالات تر ورسه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی خدا چې په دې ورستیو کې په پوډرو روږدی سوی نو د یو کمزوري ټیم له لاسه لوبه بایلي دا بایلل بلال ته سخت تکان ورکوي او کلک اعظم کوي چې خپل پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومی خواته روانيږي دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته رسیدو لپاره به څه وکړي دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی دی
ظریف جانا د والیبال مسابقه خو موبایل وده
رښتیام مسابقه خو موبایل وده هو غم یو کمزور ټیم مات کړو
ما مام دغه ځای سوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله
بلال وروره خو ما بدوه په لوبه کې ګټله او بایلل وی
ستا خبره سمه ده خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده
څنګه په لوی لاس
ته نه خبر
نه ولا پس شي
اول دا رنگ مې نه ګوري
خودی زیر شوه ده او په موټو کې د ماغه په خانه زور نه دی پاتې ناروغ خو به نه
او ناروغ یم عادي ناروغ هم نه پودری یم
څه شی ته پودری
او درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم که زه پودری شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده
د څه شي شرمندگی په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پودری یې
په خو به زموږ ټیم باندې علی او ما ته به خلکو قهرمان وای خو تر دې وروسته به پولډری راته وای پولډری
بلال جان اندېښنه مه کوه که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو
انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم تاسې پوه شئ او کار مو
بلاله ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې دومره زر مه نایلی کېږه
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کوو خو نن پولډری یم زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو
ته به څنګه بیرته قهرمان شې
او به یې ګورو اوس د خدای په امان
بلال جانه داسوم راته راته شوی په خیر
السلام علیکم
ستړی مشی
تازه خیر خیریت
یاره بلال اول می هیڅونه پیژندې داسوم را سروس پیژوي خدا وای چې داسوم یشت چیروي
د معتادینو په شفاخانه کې هم خپل علاج می وکه
زهره شما چې دا څنګه د ګل په شان تازه شوی
زپری دا یغه کیسه به ورسته درته وکم اوس دا راته وای چې زمونږ د والیبال ټیم په حال کې دی
بس چې ته لاړې ټیم هم سره و پاشل شو بیا مو توپ ته ګوتې نه دی وروړي
وای مان دې خنه مکوا ماتل دی وای چې په کوم لختي کې یو زلوبه تیری شوی وي بیا به پکې تیریږي که په خوا زمونږ ټیم قهرمان وو بیرته به قهرمان شي
څنګه به قهرمان شي بلال
ظریف جانا ما خو درته ویلی وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم
اوس راځه چې کور د زو لږ چای وسکو
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگا کار یاره؟
رازا چه ده تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوړ کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزی درزا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر هم دی ځای پات ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان
مننه چی ازادي رادیو اوریدونکو